السلام علیکم له غرمینه مخکې لس بجې دی زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې او سات خبرونه اوریدو ته هرکلی کوم. دا یو سات خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د هوشمن په نوم خارګوټي د قرارداد په اړه د حقیقت موندنې پلاوی له ولسمشر غواړي چې د دوی د ارزونو د پایلو پر اساس په دې برخه کې اجراءات وکړي. دا هم وایي چې د طالبانو د دوو جلا شوو ډلو ترمنځ جګړو زور اخیستی دی او د پکتیا پوهنتون سره د عامو خلکو او سرمایدارانو مرستې د دې پوهنتون بڼه بدله کړې ده. د نورو مهمو تحولاتو او د نړۍ د پیښو په اړه هم اوري خو په سر کې له مرزي احمدزي څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د مهمو خبرونو سرټکی په فاریاب ولایت کې د ملي اردو یوې هلیکوپټرې تر بیړنۍ ناستې وروسته د طالبانو تر حملې لاندې ونیول شوه. ټاکل شوې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو مشر په کندز کې د بې پوله ډاکترانو پر یو مرکز د هوایي برید په اړه نتایج اعلان کړي او یو لوړ رتبه ایراني ډیپلوماټ وایي تمه لري چې د تهران او د نړۍ ترمنځ د اټومي موافقې د موادو عملي کېدل د نوي میلادي کال په لومړیو کې پیل شي. پوره خبرونه په فاریاب ولایت کې د ملي اردو لومړی لوا وای د پوځي والوتکه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې تر بیړنۍ ناستې وروسته د طالبانو تر برید لاندې ونیول شوه. د دغه لوا ویان رضا رضایی ازادي راډیو ته ویل چې د هلیکوپټر د پښتونکوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې بیړنۍ ناسته کړې ده. په همدې حال کې د 209 شاین قل اردو قماندان سخیدات کپتان ازادي راډیو ته ویلي د دوی لومړنۍ راپورونه ښیي چې په دغه الوتکه کې درې تنه بهرنیان هم سپارو. نموړی ویل په ټوله کې په دغه الوتکه کې شلتنه سپرلی و دوی د دښمن لخوا اسیران کیږي. په دوی کې د دوه بهرنیانو په ګډون ولسنه ژوندۍ نیول شوی چې احتمالا بهرنیان پیلوټان وو. درې تنه نور وژل شوی چې په دوی کې هم زموږ د کشفي ارګانونو د راپور لمخې او بهرنۍ او دوه د ملي پاو سرتیری دي. نموړی د بهرنی ادباو د هویت په اړه سند ویلي. ټاکل شوی په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو مشر نن د خپلو هغو سیړنو نتایج اعلان کړي چې په کندز کې د بې پولو ډاکترانو پر یو مرکز د هوایي برید په اړه کړي دي. د امریکا د پوځ لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي چې جنرال جان کیمپل بنن په کابل کې دغه نتایج اعلان کړي. د پیښې په اړه سیړنه د هغو درېو امریکایي جنرالانو لخوا شوي چې یوې هم په افغانستان کې د ناتو له مقر سره اړیکې نه لري. ناتو او افغان پوځ په دې اړه خپلې سیړنې کوي. دغه سیړنې د امریکا د پوځ لخوا وروسته له هغې پیل شوې چې په کندز کې د بې پولو ډاکترانو پر یو روغتیایي مرکز هوایي برید په افغانستان کې دننه او د باندې تود غبرګونونه راوپارول. په دغه برید کې لږ تر لږه 13 تنه ووژل شول. په کابل کې د هوشمن پونوم خرګوټي په اړه د حقیقت موندنې پلاوی غړي له ولسمشر څخه غواړي چې د ارزونو د نتایجو سره سم په دې برخه کې عمل وکړي. د دغه پلاوی وغړي محمد یاسین عثماني ازادي راډیو ته ویل چې هیله لري په نږدې راتلونکو کې د خپلو سیړنو نتایج له ولسمشر سره شریک کړي. نوموړی زیاتوي نوموړي ویل موږ خلکو ته وایي چې د امکان تر حده خدای حاضر او وظیفه مقدسه ګڼو او ټول حقایق له دوی سره شریکوو. دغه پلاوی وروسته له هغه د ولسمشر لخوا وګمارل شو چې د هوشمن په نوم خارګوټي په افتتاحیه غونډه کې خلیل الله فیروزي ګډون وکړ او دا کار له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. د کونړ د سرکانو ولسوالۍ د پښت په سیمه کې د یو کور د نړېدو له امله تېره شپه درې کسان مړه او اووه کسان نور ټپیان شوي دي. په کونړ کې د سرې میاشتې یو کارکوونکي عتیق الله ازادي راډیو ته وویل چې په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. نوموړی وایي چې دغه کور په تېره زلزله کې زیان لیدلی و چې تېره شپه ناڅاپي پر خلکو راولویده. په کونړ کې تېره میاشت د زلزلې له امله د زیاتو مالي تاوانونو تر څنګ 1 کسان ووژل شول او په سلګونه نور کسان زخمیان شول. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 شپېته افغانۍ او اتیا پوله، یو ایرو او یو افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 30 پوله، زر ایراني تومانه 13 افغانۍ او 40 پوله او زر پاکستاني کلدار 615 افغانۍ.
آزادي
یو لوړرتبه ایرانی ډیپلوماټ وایي تمه لري چې د تهران او د نړۍ ترمنځ د اټومي موافقې د موادو عملی کېدل د نوي میلادي کال په لومړۍ کې پیل شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرسیل عباس رخچی پرون په ویانا کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې لمشر سره تر کتنې وروسته وویل تهران به تر راتلونکي نوي کال خپلې ژمنې پر ځای کړي. د تهران او نړیوال قوتونو ترمنځ د جولای د 14مې د موافقې لمخې ایران به خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او نړیواله ټولنه به پر ایران خپل بندیزونه لري کوي. د فرانسې یو سرنوال وای په پاریس کې د نومبر د 14مې نیټې د تروریستي بریدونو طرح په داسې حال کې چې امنیتي ځواکونه د یرغمل شوو په آزادولو بوخت و بیا د حملې ځای ته راغلي وو چې ځان وژونکی حمله وکړي. فرانسوا مولین پرون په پاریس کې خبریالانو ته وویل چې د عبدالحمید اباؤد له ټلیفوني تماسونو معلومه شوې چې هغه د باتل کان د کنسرتونو سالون ته چې نوي کسان پکې ووژل شول له لومړیو بریدونو وروسته بیا ګرځېدلی وو. دغه سارنوال ویلي د اباؤد ملګرو غوښتل چې د پاریس په لویدیځ کې په دفانس صنعتي سیمه کې برید وکړي. اباؤد چې بلجیمي تابعیت درلود د پاریس له حملو وروسته 15 ورځې وروسته د دې ښار په یو اپارتمان کې له یوې ښځې او یو ملګري سره د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. دغراست امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي متحده ایالات او فرانسه د تروریزم په وړاندې یو موټی ولاړ دي او زیاتوي چې اسلامي دوله ډله او د هغوی ایدولوژي ټولو ته د وجدي ګواښ نښه ده. اوباما چې پرون ماښام په واشنگټن کې د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې خبرې کولې وویل که روسیه وغواړي کولی شي د اسلامي دوله ډلې په لمنځه وړلو کې رغنده رول ولوبوي.
اوباما
وویل د سوری د پولو په برخه کې ما او د فرانسې ولسمشر موافقه وکړه چې په سوری کې د منځلارو مخالفینو په وړاندې د روسیې هوایي بریدونه یوازې د اسد رژیم پیاوړی کوي، هغه رژیم چې ظلمونه د اسلامي دوله ډلې له راپورته کېدو سره مرسته وکړه. موږ موافق یو چې که چیرې روسیه د خپلو هوایي بریدونو تمرکز د اسلامي دوله ډلې ماتولو ته واړوي نو کولی شي لا ډېر رغنده رول ولري. نوموړي پر اروپایي ټولنې ټینګار وکړ چې د هغه موافقتنامې پر عملی کېدو کار وکړي چې لمخې د هوایي شرکتونو د مسافرینو په اړه معلومات له یو بل سره شریکيږي. په همدې کانفرنس کې فرانسوا اولان اړین وبلل چې اروپا ته د تروریستانو د سفر د مخنیوي لپاره باید د سوری او ترکیې ترمنځ پوله وتړل شي. او د ناتو سرمنشي یانس سولتنبرګ وروسته لدی چې د ترکیې هوایي ځواکونو د سوری سره پر پوله د روسي جنگي جیټ الوتکه راوغورځوله د آرامتیا غوښتنه کړې ده. نوموړي په بروکسل کې د ناتو د سفیرانو تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته وویل نموړي ویل ترکیه د روسي د هوایي ځواکونو د یوې الوتکې د نسکورولو په اړه خپل متحدینو ته خبر ورکړ. مال وړاندې د ناتو پولو ته نږدې د روسي د پوځي عملو د عواقبو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې وه. د ناتو سرمنشي زیاتوي د ناتو د نورو غړو هیوادونو ارزونې د ترکیې له هغو اداو سره سمې دي چې وایي د روسي جیټ الوتکه د ترکیې فضايي حریم ته ننوتلې وه. سټولتنبرګ زیاتوي چې دوی د ترکیې سره همغږي دي او د ناتو د دغه متحد د ځمکني بشپړتیا ملاتړ کوي. د خبرنو پای
له ازادي رادیو مو د افغانستانو نړۍ د سات مهم خبرونه واوریدل. د هوشمن پروم خارکوټي د قرارداد پړه د حقیقت مندنې پلاوي له ولسمشر اشرف غني غواړي چې د دوی د ارزونو د نتایجو له مخې په دې برخه کې اقدامات وکړي. په روانه خبرونه کې اوري چې د طالبانو د دوو جلا شوو ډلو ترمنځ اختلافات او جګړو زور اخیستی دی.
دا هڅه روانه وه او دا د سولې د سبوتاژ دپاره د هغو ګاونډیانو هڅه کوله چې بیا هم غواړي په سوله کې امتیازات ترلاسه کړي.
دا کابل چاپ مطبوعات ته په همدې خبرونه کې کتنه لرو او لدی هم خبرېږي چې د پکتیا په هنتون سره د عامو خلکو او پانګوالو مرستې د دې په هنتون بڼه بدله کړې ده.
د دې په هنتون د ادارې تر ابتکار او فکر پورې اړه لري چې هغه څومره کولی شي خلکو ذهن دې ته راټول کړي چې په هنتون دوی خپل کور وبولي.
د نورو راپورونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوړې اچار
خو ما ورته وویل چې سیده لیکن ریاست په ټیک پوست کې کار نشم کولای، ځکه بیا د خدمت مصدر نشم ګرځېدلی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري. د هوشمند په نوم خارګوټي د قرارداد په اړه د حقیقت موندنې پلاوی له ولسمشر اشرف غني څخه غوښتي چې د دوی د ارزونې نتایج په دقت مطالعه کړي او د هغو پر اساس اقدامات وکړي. دغه پلاوی چې د شنبه په ورځ خپل تحقیقات پیل کړي، هیله خود چې په نږدې راتلونکي کې به د خپلو تحقیقاتو نتایج له ولسمشر سره شریک کړي. د دې خارګوټي په افتتاحیه غونډه کې د خلیل فیروزي ګډون ډېر انتقادونه وپارول. فیروزي د کابل بانک د قضیې له لویو پوروړو څخه دی چې د محکمې لخوا په لس کله بند هم محکوم شوی دی. تفصیل له فریبا ظاهر اورو.
د هوشمند په نوم شارګوټي د پلاوی څېړنې پر دوو برخو متمرکز دي. دغه پلاوی به له یوې خوا دار سوي چې دغه شارګوټي د تفاهم لیک په برخه کې قوانین تر کومه حده نقص سوي دي، بل خو دوی باید دا هم وپلټي چې د شار جوړونې وزارت پر کوم اساس د دې شارګوټي قرارداد لاسلیک کړی دی. دغه پلاوی په دې اړه د مالیه، شار جوړونې، لوی ترنولۍ او دغه راز د ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي څخه چې اوس مهال دنده ځنډول سوي پوښتنې کړې دي. دا معلومه نه ده چې څه پوښتل سوي، خو هغوی د پوښتنو یوې برخې ته ځواب ویلی دی. د دې پلاوی یو غړي محمد یاسین عثماني له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر دې خبرې کړې چې دغو کسانو څه ځواب ورکړی دی.
بعضی مطالب را با قوانین و مقررات
دوی هغوی ځینې مسائل د افغانستان له کورنیو مقررات او قوانینو سره تړي، د افغانستان د ملي ګټو په اړه خبرې کوي، د افغانستان اساسي قانون، د جزا قانون، د محبوسینو او هم د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې قانون باید په غور سره مطالعه سي او وکتل سي چې دغه کړنې چې سوي تر کومه حده له قوانینو سره سم دي او څومره سرغړونه یادولای سو. دا کار وخت غواړي ترڅو موږ وکولای سو په دې اړه په دقت سره عمل وکړو. یو پښتنه دا ده چې څه شي د دې سبب سو چې د افغانستان حکومت د یو شارګوټي د جوړولو قرارداد له خلیل فیروزي سره چې د کابل بانک پوروړی دی او په لاس کله بند محکوم دی لاسلیک کړي. دا هغه پښتنه دي چې د دې شارګوټي په افتتاحیه غونډه کې د فیروزي تر ګډون وروسته راپورته سو. تر انتقادونو وروسته د شار جوړونې وزیر سید منصور نادری رسنیو ته ویلي چې د شارګوټي د جوړولو اجازه د ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د غوښتنې پر اساس ورکړې ده. خوشاغلی محمدي د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون ته په خبرو کې د نادری دا خبره رد کړه. ولسمشر د دې کار په خبرګون کې په لومړي قدم کې د شارګوټي د جوړولو قرارداد لغوه کړ او وروسته د یو فرمان په ورکولو سره د عبدالعلي محمدي دند ته وځنډوله او هم د دې قضیه د تړنولو لپاره د حقیقت موندنې یو پلاوی وټاکه. دغه پلاوی دوه غړي لري، یو د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ارزونې او څارنې د کمیټې مشر محمد یاسین عثماني او بل د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالی ادارې عمومي مشر سید غلام حسین فخری دی. دغه پلاوی د شنبه پر ورځ خپل تیرنې پیل کړې. شغلې عثماني له ولسمشر څخه تمل لري چې د دوی د ارزونې د نتایجو سره سم عمل وکړي.
زمانی که ما نتیجه کار خود را خدمتشان تقدیم میکنیم،
دی وای کله چې موږ د خپل کار نتیجه ورته وړاندې کوو موږ خپل نظرونه هم ورته استوو. هیله لرم چې زموږ پر نظریاتو په دقیقه توګه غور وسی او په افغانستان کې د قانون د حاکمیت لپاره پر هغه عمل وسی. شغله عثماني د غراز ډاډ ورکوي چې د هوشمند په نوم شارګوټي د قرارداد په اړه به هر ډول حقایق له خلکو سره شریکوي. عبدالعلي محمدي د شارګوټي په پرانستغونډه کې ویلي و چې د محکمې د حکم پر اساس فیروزي د خپلو مدني حقونو څخه محروم سوی نه دی. هغه دا هم ویلي چې حکومت فیروزي او د کابل بانک نورو پوروړو ته دا فرصت ورکړی چې د پانګونې له لارې خپل پورونه ورکړي.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د طالبانو د دوه جله شوو ډلو ترمنځ اختلافات لې وی ورځې بلې ته په پراخېدو دي. په زابل کې د دوه ډلو ترمنځ له سختو جګړو وروسته اوس داسې انګرل کېږي چې ښایي د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبان په ځینو نورو ولایتونو کې هم د ملا محمد رسول پر جلا شوې ډلې بریدونه وکړي. بلخوا د ملا عمر د کورنۍ یو شمېر غړیو یو وار بیا د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره خپل مخالفت او پریکون اعلان کړی دی. په دې اړه په دې وروستیو پرمختګونو اجمل اند رپورټ برابر کړی دی.
په تازه رپورټونو کې ویل شوی چې د ملا عمر کورنۍ یو ار بیا د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره پریکون اعلان کړي. د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو څخه د جلا شوي ډلې مرستیال ویان ملا منان نیازی ازادي راډیو ته په خبرو کې ویل د ملا عمر کورنۍ کسم د ملا اختر محمد منصور له مشرتابه سره لا اوله سلا نه و، خو د خپل منځي جګړې د مخنیوي لپاره یې د نوموړي مشرۍ تایید کړی و.
محمد یعقوب چې د امیر المؤمنین زوی دی او ملا عبدالمنان اخوند چې د امیر المؤمنین ورور دی، دا خلک د اوله سره سره د سره مخالفت کولی، بیا په دغه نیت په دا خاطر باندې د منصور سره یو ځای سره بیعت نه دی ورسره کړی، خالي ورسره یو ځای سی ول او په دغه شکل ځای سی ول چې دوی د داخلي جنګونو سره وګرځوي. خو متاسفانه چې د دوی خبرو ته غیر اعتنا نه وکړله، اسلامي جنګونه په زابل کې شروع کړله، نو په دې اساس باندې دوی دا اعلان وکړي چې موږ د سره په هیڅ تشکیل کې کار نه کوو.
بل خوا په کوټه کې د طالبانو د دینی عالمانو د شورا غړي شیخ عبدالرؤف د تیرې جمعې د ورځې په خطبه کې د ملا اختر محمد منصور د مشرتابه د مشروعیت په اړه پوښتنې راپورته کړي. شیخ عبدالرؤف په خپلو خبرو کې ویل چې په وسنیو مشرانو کې لوی سره هم بیعت نه لري. شیخ عبدالرؤف د طالبانو ترمنځ روانې خپل منځي جګړې هم وغندلې او ټینګار یې وکړ چې شرعي جواز نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په زابل ولایت کې د ملا اختر محمد منصور په امر دغلته د ملا رسول پر پلوي طالبانو بریدونو کې دا ډله کمزورې شوې او د دواړو لورو ترمنځ جګړو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال هم ساتي رډیو ته ویل چې د تیرو دوه نه په جګړو کې د ملا رسول پلویان ډیر زپل شوی دي.
دوه افته مخکې د دوه ډلو ترمنځ د خاک افغان ولسوالۍ انداز ارغنداب ولسوالۍ د چوپان په ځینې سیمو کې د دوه ترمنځ جګړې شوې وي او د ملا محمد رسول دله چې دوی سره بهرني جنگیالي مو د دوی سخت ځپلي او د دوی مهمات نیولې دوی ته درانه تلفات اړولي وو. دواړو خواو زخمیان لرل. دغه نښتي بیا هم د هغې نه بعد وروسته یوه نیمه ورځ بیا هم په ځینو همدغه خاک افغان ولسوالۍ او ارغنداب ولسوالۍ په ځینو برخو کې تکرار شوي دي.
بلخوا اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ځینو سرچینو له خولې ویلي د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ځینې قمندانان غواړي چې په فراه او هرات ولایتونو کې هم د ملا محمد رسول پر پلویانو چیرې چې هغوی دا مهال په خسنګرونه لري بریدونه وکړي. خو طالب ویان زبی الله مجاهد همدې ورځپاڼې ته خبرو کې دا تش تبلیغات بللې او ویلي دي چې د داسې کوم عملیاتو پلان نشته. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو تر دې مخکې هم داخلي اختلافات کم اهمیت بللې او په دې اړه ډېرې څرګندونې نه کوي. په داسې حال کې چې د طالبانو د دوو جلا ډلو ترمنځ مخالفت لیوي ورځې بلې ته خونړۍ بڼه خپلوي، د پښتنه لا هم بې ځوابه پاتې ده چې ولې د ملا محمد عمر له مرګ وروسته طالب قمندانان په خپلو کې سره واوښتل او له یو بل جلا شول. د طالبانو یو پخانی ملګری نصر محمد مطمئن چې د محل کابل کې اوسي په دې اړه ساده رډیو ته ویل
د انشاب خبر کومره لوی هم نه ده لکه رسنۍ ته چې لری نه خبر ورسیږي، ولی دا هڅه روانه وه او دا د سولې د سبوتاج د لپاره زموږ هغه ګاونډیانو هڅه کوله چې بیا مغواړي په سولې کې امتیازات ترلاسه کړي.
خپل مطمئن په دې برخه کې د افغان حکومت رول هم کم نه بولی. د ادعا کوي چې د افغان چارواکو په غوښتنه پاکستان د طالبانو د کمزوري کولو د هڅو په لړ کې د دې ډلې ترمنځ اختلافات تعلمن وهلې. نظر محمد مطمئن وایي په څو ډلو د طالبانو ویشل کېدل خی په افغانستان کې د سولې بهیر لګڼو ستونزو سره مخ کړي. افغان حکومتي چارواکو هم ویلي چې د طالبانو ترمنځ خپل منځي جګړې یوازینی خطر داده چې له دې ډلې سره د سولې خبرې له ستونزو سره مخ کړي.
وامور دل چې د طالبانو د دوو جلا شوو ډلو ترمنځ اختلافات اورس تربلې په پراخېدو دي او دوه خواوې اوس لسابل وروسته د افغانستان په یو شمېر نور سیمو کې هم له یو بل سره په جګړو بوخت دي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
وړاندې په خبرونه کې د کابل چاپ د نن ورځې مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. د پکتیا په هنتون سره د عامو خلکو او د دې ولایت د سرمایدارانو مرستې د دې په هنتون بڼه بدله کړې ده او لا هم د دې په هنتون سره د خلکو مرستې روانې دي. نور حال لسیمې زموږ د همکار داود تپان په ریپورت کې اورو.
دا پکتیا پانتونی داری چارواکی وای چې دا پکتیا سرمایه دارانو اوسیدونکو په مرسته د دې پانتون ډېرې ستونزې هوارې کړې دي. دا پکتیا پانتون ښوونکي اداره او محصلین د پکتیاوالو سرمایه دارانو د مرستو یادونه کوي، وایي چې دا دوی په مټ یې د دې پانتون ډېر ضرورتونه پوره شوي او لا هم مرستو ته اړتیا لري. دا پکتیا پانتون د استادانو د ټولنې مشر خالد حبیب وایي له پانتون سره د خلکو مرستې د دې ښکارندوی کوي چې خلک د تعلیم په اهمیت پوه شوي او غواړي اولادونه په یو ښه درسي ماحول کې زده کړې وکړي. نوموړي په خبره له پکتیا پانتون سره د خلکو مرستې د ادارې په پیاوړتیا پورې هم اړه لري چې د عامه پوهاوي له لارې مرستې جذب کړي او بیا یې پر ځای مصرف کړي دي، ځکه د خلکو په مټ باندې دومره ډیرو کارونو کول دا غټه خبره ده. دا د پوهنتون د ادارې د استادانو خاصتا د مشرتابه تر ابتکار نوښت او فکر پورې اړه لري چې هغه څومره کولی شي خلکو ذهن دې ته راټول کړي چې پوهنتون دوی خپل کور وبولي او د پوهنتون لپاره دوی خپلو شخصي امکانات نه یو څه راواخلي او په پوهنتون کې مصرف کړي. د نجیب احمدزي یادونه کولای شو چې $1,000 مرسته یې کړې ده پوهنتون سره، یو ځایي داس د انجینرانو ځینو تجارانو یادونه کولای شو چې پوهنتون سره د کاسټر موټر مرسته کړې ده، د پوهنتون سره د چوکیو مرسته کړې ده، ریمګردیزي شرکت چې د پوهنتون سره شاوخوا د $1,000 to $1,500 پورې د چوکیو د دې شیانو مرسته کړې وه. حبیب دا هم زیاتوي چې تر دې وروسته باید د دې سیمې خلک او سرمایداران ورسره مرستې وکړي څو په پوهنتون کې نورې شته ستونزې هم هوارې شي. د همدغه پوهنتون د زراعت پوهنځي استاد اسماعیل لاروی وایي چې د پوهنتون لپاره یوازې د عامو خلکو مرستې بسنه نه کوي، مرکزي اداره او وزارت هم باید په دې برخه کې د پام وړ ډېر کارونه وکړي.
د لوړو زده کړو وزارت ته پکار ده چې د پکتیا پوهنتون د پراختیا لپاره فکر وکړي، پلان برابر کړي. همدا ډول د لیلې جوړېدو ماشوم محصلین زموږ لیلې نه لري او د دې تر څنګ مجهز کتابتونونه او لابراتوارونه هم نشته. همدا ډول زموږ ودانۍ هم زموږ محصلین په دې ودانیو کې نه ځایږي او محصلینو شمېر کال په کال د زیاتېدو په حال کې ده. نو دا زموږ هغه عمده لوی ستونزې دي چې باید حکومت ورته توجه وکړي او کار پرې وکړي.
نوموړی دا پکتیا پوهنتون له اوسنۍ ادارې خوښي څرګندوي، زیاتوي چې په دې پوهنتون کې د بنسټیزو تغییراتو لپاره ادارې کار پیل کړی او استادان یې په همغږۍ د تغییراتو ملاتړ کوي. دا پکتیا پوهنتون رئیس پوهنمل عبدالکریم توتاخیل هم د خلکو د مرستو منندوی دی او لا هم هیله لري چې د پکتیا سرمایداران او عام خلک او اداري چارواکي ټول پوهنتون سره د لاسنیوي په خاطر کار وکړي.
پکتیاوالو نه زه ډېره زیاته مننه کوم چې د موږ خواستو ته موږ غوښتنو ته د پوهنتون لپاره لبیکې ویلي دي او د دوی په مټ باندې موږ دغه کارونه شروع کړي دي. تاسې وینئ چې موږ مثلا بعضې سړکونه پیادرونه احاطې حتی د پوهنتونو کې موږ شپږو موټر لرل ټول دغه د ملګرو دوستانو د باروسوخو اشخاصو د کومکونو په نتیجه کې موږ دغه جوړ کړل او انشاءالله دا کار نورم مخته ځي او اوس ښه زیره یو نوي دغه در کوم چې دغه د پوهنتون نه د باندې خلکو چې پوهنتون سره کومکونه وکړل اوس محصلین هم تشویق شول، حتی محصلین راغلل چې موږ ټول محصلین تاسو ته هره میاشت یو 500 افغانۍ درکوو، استادان راغلل چې موږ خپل معاش نه پیسې درکوو، حتی مامورین راغلل.
د ده په خبره چې د خلکو په مرستو په دې پوهنتون کې ډېر زیات کار کړی دی او همدغه مرستو د پکتیا پوهنتون بڼه بدله کړې. له پکتیا پوهنتون سره د خلکو دغه مرستې په داسې حال کې کیږي چې دلته د لوړو زده کړو وزارت انکشافي بودیجه د نشت برابر مصرف شوې او شته ډېرې ودانۍ دې ولایت ته د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت هغه امتیازي پیسو څخه جوړې شوې دي چې د پکتیا بزګرانو ته د نشه یي توکو د نه کار په بدل کې ورکول کېدې. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کلی او تفریحي پروګرام د ګوډې اچار مه هیروئ. د کابل نن چاپ ورځپاڼو د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو دغه راز د ښځو د وضعیت او د ښځو د حقونو په اړه مطالب او مقالې خپرې کړي دي. اسدالله لودین ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د طالبانو ترمنځ د راپیدا شوو اختلافاتو دوام او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړو د نړیوالې ورځې په مناسبت مطالبو ته ځانګړې کړي دي. ویسا خپلواکی ورسپانې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د طالبانو ترمنځ اختلافات جدي دي او د ورسپانې په باور په دې لوبه کې پاکستان رول لري، خو معلومه نه ده چې دغه رول څومره جدي دی. په سرمقاله کې راغلي چې د طالبانو ترمنځ اختلافاتو کې د پردیو ګټه ده، او د سرمقاله لیکونکي په باور دا هم طالبانو او هم افغان حکومت ته د شرم خبره ده چې د سولې خبرې د امریکا او پاکستان پر پریکړو مختزي. د سرمقاله لیکوال ویلي حکومت هم اوسنۍ وضعیت ښه درک کوي چې د افغان ولس په ګټه نه دی، او د لیکوال په باور حکومت باید افغانان له دې ناورین څخه وژغوري. سرنوشت خپلواکي ورسپانې په خپله سرمقاله کې لیکلي رښتیا هم حکومت له ملیشه جوړونې سره مخالف دی. په سرمقاله کې راغلي که حکومت رښتیا هم د ملیشه جوړونې مخنیوي کوي ښه اقدام دی، او له دې سره به د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې امنیت هم ټینګ شي. د سرمقاله لیکوال ویلي حکومت باید د ملیشه جوړولو د مخنیوي ترڅنګ د خلکو د امنیت ټینګښت هم پام وکړي، او دا ځکه چې د خلکو امنیت ټینګ نشي د ملیشه جوړولو مخه هم نه نیول کیږي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې له مظلومو ښځو څخه دفاع د دیني عالمانو مسؤلیت دی. په سرمقاله کې راغلي چې نن د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړو نړیواله ورځ ده، او دا ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې لمانځل کیږي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. د سرمقاله لیکوال ویلي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لمنځه وړل په هیواد کې له سولې او امنیت سره تړاو لري، او څو چې سوله ټینګه او د حکومت کنټرول په ولایتونو او لرو پرتو سیمو کې پراخ نشي تاوتریخوالی به همداسې موجود وي. اصلاح ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په تیرو شپږو میاشتو کې 25% زیات شوی دی. په سرمقاله کې راغلي د تیر کال لهود میاشتې راهیسې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي داسې پیښې وشوه چې په معاصر تاریخ کې ساری نه لري.
په پاکستان کې د افغاني غالۍ او یو شمېر افغان مهاجر تولیدونکي وایي چې په دې هیواد کې د افغانستان وارداتي غالۍ د پاکستان په نوم صادرېږي. د افغانستان د افغاني غالۍ او د تولیدونکو صادرونکو ټولنه دغه مسأله تاییدوي او وایي چې دغه برخې ته د افغان حکومت نه پاملرنه د دې سبب شوې ده څو غالۍ اوبدونکي خپل هیواد پرېږدي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ وزارت چارواکي وایي چې د افغاني غالۍ او د صنعت د ملاتړ په خاطر پر یوې پالیسۍ کار کوي. زموږ همکار ابراهیم صافی په رپورټ برابر کړی دی.
په پاکستان کې د افغاني غالۍ یو شمېر اوبدونکي له حکومت څخه شکایت لري او وایي چې د پاکستان له خاورې نه افغاني غالۍ د پاکستان په نوم اروپا او امریکا ته صادرېږي. په پاکستان کې د افغاني غالۍ یو تن اوبدونکي حاجی خضر وای چې هر میاش زیات شمیر غلې له افغانستان نه پاکستان ته واردوي.
افغانی تجاره
یا افغانی او یا هم بهرنی سوداګر مخ ترازی مال اخلي، او یا هم یو شمیر شرکتونه راځي زموږ څخه سودا اخلي او بهرنیو هیوادونو ته د افغانستان په نوم نه بلکې د پاکستان په نوم لیږي. سره لدی چې زموږ مالونه افغانی دي خو بهرنیو هیوادونو ته د پاکستان په نوم لیږل کیږي.
خارج میره
د دغه فلورین کې په خبره چې یو پاکستانی سوداګر د دوی ټول تولیدات راغونډوي او بیا ورسته یې د پاکستان په نوم نور بهرنیو هیوادونو ته صادروي. حاجی خضر وایي چې په پاکستان کې له سلو زرو څخه زیاتې کورنۍ په غالۍ اوبدلو بوختې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د افغاني غالۍ تولیدونکي او صادرونکي ټولنه دغه مسأله تاییدوي چې یو شمېر زیاتو ستونزو افغان غالۍ اوبدونکي مجبور کړي سو هیواد پرېږدي. د دغه ټولنې مرسیال محمد ظریف یادګاری وایي چې نه یوازې په پاکستان کې بلکې یو شمېر پاکستانی کمشنران افغاني غالۍ اخلي او بیا یې پاکستان ته صادروي. دی وایي هغوی کولی شي بلکې د نننه په افغانستان کې موږ تولیدي انجمنونه لرو چې د هغه یواشي وظیفه د پاکستانی سوداګرو په هدایت تولید دی. کله چې غالۍ د کار په ځای کې تولیدېږي ورته ویل کیږي چې مې قیچي کوي او پریمینځ یې هم او نه هم تدیدی نور اجازه لري چې په هغه کې لاس ووهي. کاغله یادګاری خبرداري ورکوي کچیر افغان حکومت د افغاني غالۍ او صنعت ته پام ونکړي نو د افغاني غالۍ نوم په نړیوالو بازارونو کې لمنځلار شي. دا په داس حال کې چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مسولین وایي چې د دغه ستونزې د حل لپاره توجه کړي ده. د دغه وزارت وایي مسافر خوخندي وایي چې له یوې میاشتې راهیسې د غالۍ لملاتړ پر لپسې کار روان دی سو د شمال بندرونو لاره نه افغاني غالۍ صادرې کړي.
فراموش نکنیم که بندر اقینی
دی وی لیاده مو باسی چیز مو د اقینی بندر خوشبخته نه فعال دی او د اقینی بندر نه صادرات مختلفی دودی او د تورغونډی حیرتان په بلخ کې شیرخان ای خانم او په شمال ویلایتونو کې یو شمیر نور بندرونه هم لرو
ته شمالي کشور خط داریم
خاغلی قوقندی وای چې تر راتلونکو دریو کلونو به دغه پالیسی په بشپړه ډول تطبیق شي د نوموړي په خبره په افغانستان کې د غالیو منزلو او خالیو کشولو سلور سیناتی پارکونه په نظر کې نیول شوی دی او په نږدې راتلونکو کې به په کار پیل وکړي د غالیو وبدلو په سینات کې ستونزه کومه نوې خبره نه ده خو ویل کیږي چې په دې وروستیو کې دغه سینات ښه وده کړې ده ابراهیم صافی ازادي رادیو کابل
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو او ری لسنیمه بجې شوې دي مرزی احمدزی د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهم خبرونو لنډی وړاندې کوي
په فاریاب ولایت کې د ملي اردو لومړی لواوی د پوځي والوتکه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې تر بیړنۍ ناستې وروسته د طالبانو تر برید لاندې ونیول شوه دغه لواویان رضا رضایی ازادي راډیو ته وویل چې دغه هلیکوپټر د پښتونکوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې بیړنۍ ناسته کړې ده ټاکل شوی په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو مشر نن د خپلو هغو څېړنو نتایج اعلان کړي چې په کندز کې د بې پولو ډاکترانو پر یو مرکز د هوایي برید پاړه کړي دي د امریکا د پوځ لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي چې جنرال کیمپل به نن په کابل کې دغه نتایج اعلان کړي د کونړ د سرکونو ولسوالۍ د پښت په سیمه کې د یو کور د نړیدو له امله تیر شپه درې کسان مړه او اووه کسان نور ټپیان شوي دي په کونړ کې د سرې میاشتې یو کارکوونکي عتیق الله ازادي راډیو ته وویل چې په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي نوموړی وایي چې دغه کور په تیره زلزله کې زیان لیدلی و چې تیره شپه ناڅابي پر خلکو راولوېده د فرانسې وسرنوال وای په پاریس کې د نومبر د 13 نیټې د تروریستي بریدونو تر په داسې حال کې چې امنیتي ځواکونه د يرغمول شو په آزادولو بوختو بیا د حمله ځای ته راغلی وو چې ځنوژن کې حمله وکړي د وسرنوال ویلي د عبدالحمید اباود د ملګرو غوښتل چې د پاریس په لویدیز دفانس سنتي سیمه کې حمله وکړي یو لوړ رتبه ایرانی ډیپلوماټ وایي تمه لري چې د تهران او د نړۍ ترمنځ د اټومي موافقې د موادو عملی کېدل د نوي میلادي کال په لومړۍ کې پایل شي د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی پرون په ویانا کې د اټومي انرژي د نړیوال ادارې لمشر سره تر کتنې وروسته وویل تهران به تر راتلونکي نوي کال خپل شمنې پر ځای کړي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي متحده ایالات او فرانسه د تروریزم په وړاندې یو موټی ولاړ دي او زیاتوي چې اسلامي دولت ډله او د هغوی ایدولوژي ټولو ته د وجودي ګواښ نښه ده
کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو اوردونکو سلامونه مې ومني ولې د کابل په بیره بلسمو کې کثافات له پخانه ډېرې دل کیږي
ټول لارې بندې وي شپږش په تزر ټونه یا شپږش په تزر متر مکعب کثافات ذخیره شو
د هل لري چاري کومیدي
د خپل ماشومان په لاس کې هغه د کثافاتو کچوړي ورنکی یا کثافات ورنکی چې وخلې دا بیرون ویسي ل خپل دوی ویسي چیرته چې موږ ځوبلدانی یا کثافات دني خودلې د داخل د مغې کې دی وچی
نن پام دی اغلغه ګول ازادي رادیو سره اوسي قدر من دوستانو د هیواد پلازمینه کابل یو لرغونو خورنو څخه دی چې لسګونو شاهانو په غی کې خوږی او ترخیش پیورځي سبا کړی دی پر دې هم سترګې پټول نه دی پکار چې مخکې د کابل خار یو خولي خورنو څخه وو شاعرانو په شیرونو او هنرمندانو په خپل خوږو نغمو کې استاینه کړي چا کابل له جنت سره تشبیه کړي او چا له پاریس هم خولي ګڼلای څوک په استاینه کې دومره غرق شوی چې د دنیا ټولې رنگینې ترې زر کړي دي خو اوس د هر څه یوازې علاوه خیالي بڼه لري. کچېرې د اوړي په موسم کې کابل ښار ته راشئ، نو له ډېرو ګردونو به خپل څېره هم ونه پیژنئ. دومره کثافات به هره خوا کې خواره واره ووینئ چې خپله به ورته حیران شئ. او کچېرې په ژمي کې راپېښه وکړئ، نو په سړکونو به د تګ راتګ په وخت د کښتۍ په فکر کې شئ، تر څو د باران په ډنډ شوي اوبو کې پورې وځئ. اوس چې ژمی دی، کله چې په کابل ښار کې باران وشي، نو په اکثرو لارو او کوڅو کې اوبه ډنډ ولاړې وي. په پیل کې له دوو کسانو سره غږېدلې وو چې په کوڅه کې کثافات بې ځایه پرته دي.
خیال محمد در نقمت اوسېدونکی، اتر دغه همسایګان راوړي، نور همسایګان ته راوړي.
د کوم شیان دي په دې خلطو کې ستاسې راباسئ؟
کور شان دي که نه، مېوې پسوکی، نور بد بالا د پلاستیک، نور شان دغه شیان.
کثافات دانې هم شته، خالي کې نه پکې اچي.
ستاسو مسؤلیت ونه کې قبل چې واچي هغه ته چېرته سړی ویل کېږي.
نوم عبدالرحمن.
تاسو څنګه خپل کثافات چیرې اچوئ؟
موږ د خپل کثافات وړه هغه یو خواته ډیران ته هلته بس، موږ لس وارې ویل دي، وکیل دي بلاک ته ویل دي، وکیل دي بلاک هم راغوښتی دی، دغه د کوڅې نماینده ته هم ویلي دي چې دا دغه جایونه کې دا کثافات لویږي، دغه یو غم وکړي چې څوک یې نه مني ځه چې څه وکړي.
که په ګرمه هوا کې کثافات د بېلابېلو ناروغیو لامل کېږي، په سړه هوا کې بیا له ناروغیو سره یو بله ستونزه چې رامنځته کوي هغه په عامو لارو کې د ویالو بندول دي. کله چې ویالې بندې شي، د ورښت په وخت اوبه سړکونو ته راپورته کېږي، بیا هماغه وي چې موټرو ته لارې بندوي. د کابل اوسېدونکي مریم وایي چې همدا څو ورځې مخکې کله چې له دفتر نه کور ته تلله، له همدې وجې د شپې تر ناوخته په لاره پاتې شوه.
ویالې بندې دي، جنګلې پکې ډېرې دي، کله چې اوبه پکې ورځي ځاینه یې نه اوبه راوځي سړکو کې. اول شخصاً زه 7 بجو نیم بجو موږ کور ته نشو رسېدل، په دې چې سړکو کې د اوبه نه ډنډ ولاړ وي، بیربارې جوړ کړی و، غونډ خلکو ته مشکلات همدا وه. بخصوصا کوم ځاینه چې په غرو کې کورونه دي، لکه په کارتي پروان کې ډېر ځای کې هغه خلکو ځنګلي خپله جمع کوي، کله چې باران وري همغه باران اوبه کته کوي ویالو ته سړکو ته. زما خواهش دا ده چې ښاروالې باید په هر قسمت د ښار چې وي، لکه پارکونه، لکه جومات مخه، لکه په دو ځای کې هم باید جنګل دانی کېږدي. څه خلک بېلارې دي، څه مینه دي، څه اشغال دانی هم لږ دي، کمې دي. ریاست امنیت چې ده د افغانانو چې دي خواته راځي، په ځای کې چې بیخي عمومي سړک ده باید هلته وای، مګر هلته نشته. سړک غاړه کې خلک جنګلي راچولي دي، په دې کارتي پروان نه چې حرکت کوي ګردني نه، په غذایی کې دغه سي جنگلي سړک په غاړه کې پراته دي. دا د اشغال د نشان نشته، بعد په مغزایی کې شروالې کې دي، قیمت ډیر نه دي چې دونه شخصله.
کثافات پیاده لارې هم دومره ناپاکوي چې بیا په کې تګ راتګ سخت شي. د شکردري اوسیدونکو نسرین چې اوس په کابل ښار کې اوسېږي وایي، په خپل سترګو یې لیدلي چې ځینې خلک په عامو لارو کې چټل شین او د خوړو پاتې شونې اچوي.
کثافات خو ډیر زیات شوی، خصوصا په دغه سوچ ورخته شوی جمع شوی ده، بیخی زیات دي، د اندازې نه زیات، بیخی داسې زیات شوی چې موږ خپل نوابات کې کینو د مغزانه پیاده راځو، یعنی یو لوش ده، یو مرداری ده، هیڅ ورته قطر کېږي نه. که موږ خپل دا وسولرو وایم چې لاس بډ وکړو، دا کثافات درست ټول کو، او هر سړی باید خپل کور پاکي، کور مخ هم پاکه کی. بعضی خلک یې نه کله خوري پوستي کې ارته چي موټر کې نه سي، یو دوه ځلې خو مې بیا بم کړو، مته نه سي دلته کله خوري دلته چې څوک پی باندې خویده وولید خو یې لاس ما دای په خماته دغه د تشرم نه ده. وای څونه خبرې کوي، مال ته خپل کور ولري، کور د پاک ساتي، وای چې د خپل شرم خپل پاک ساتو، چې د خلک د خپل کثافات ولو کې وانه چي، با تلدانی کې واچي، نو ولي بغړي باندې شي، وای شرم خانه ما.
جمیله هم پلارو او کوڅو کې کثافات پوزې ته راوستلې، له هغې نه مو پوښتلې چې د خپل بیکاره او چټل شین چیرې اچوي.
پلاستیک تړنه بیا خپل جنگلې ولرسي په کراچۍ کې وړي وړي
بجائے نہ چے نہ مشمانو تیم نہ ورکے لاسی نہ نہ صبر سند کو نہیں خے پسارک پغور سند کو نہیں خے بغوی کی نہیں چوی پ منزکی چوی تالی دلی دی ہا والا خودے مولی دلی چ بجائے غر خولی کی پ منزکی کی نہ گے کی نہیں چوی بیا تنے ورتے چل تا کسافات ما چوا خوبی لو تے چوی ایک سم خوتے ایم چوی نہ سم مٹر کی و مغی کو و تیا لے شما چیز مطلب هغه تو کوم چې ما چوي اته په نظر د کثافات کم دي، بجای پرتی څومره نور ستونزې پیدا کوي.
ها مریضی پیدا کیږي، خلک میکروب کیږي، مریض کیږي، هر چی کیږي، خلک مخرب دي. چې وسته مثال خه کار وکي، یو بل راشد و درې نه پر کار خراب کی، خو خراب شو کنه.
شپته کلن محمد داوود چې د خاروالي د تنظیف په برخه کې کار کوي، په داسې وخت کې مو مرکه ورسره کړی چې کثافات موټر ته پورته کول. اغه وای داسې هم شوی چې موږ لا غیسی مینه نه یو تللی چې بیرته خلک له کورونو نه بیکاره شین را باسي او په لارو کې اچوي.
زمانو محمد داوود کارګر د ریاست شورای تنظیف، او زه د تخپل وینې چې درګه موټر بوره وو لکه صفاتونه.
د کثافات تاسو څومره وخت پس باروي؟
یعنی موږ روزمره یو څو چبول یو څو پس راشه د موږ خلک د نیوینی چې زبالدونی کې یعنی خپل صندوق ورواچي د دغه شاو خوښ تا چې موږ چې یو څو پس راشه موږ نه حال به ته موږ نه بارو ای ګوریا وکړه چې لغه خوروډي یو لغه خور به ته یو څو پس راشه په خود به موږ د ورځ بیگ کیږي د خلک موږ سره همکاري نه کوي چې یعنی دلته ورواچي خلاص
د موټر چې ډکوي څو موټر په ورځ کې ډکوي وړي
د ورځ موږ چې مثال یو ځای ته دوی ورواچي یعنی درې موټر موږ باروي شو
د څه سوي چې په امه ورځ باندې دی او جنه که صفات وړي ما ځګر راسي بیا ته پروتي
bale u beta dam daga zbolo doni nemiram daga soya chim go tas khpal ay dilta yasu da da yam da us mung bora u yasot pas khpal ras bi gura sahal da sada kham khalki ati ni ke hukumat mun sara
kar dikal shuru tar akhra ra tuway sumra sakhte ke
sakhte khud nu sakhte da ta da uraz mung misal kulang pe wa hu ani wa sha maga ni ke ki khumun ta dir sakhta da da le khal kun mung de na khapay u ti da kar ki
te khak ut sghwari
ze le khal kun da gwara ma chi mung sara amkari u ki yani cha maga zoy che da tayin da یا اون پر امر تولار در مثال اگر مسکین دوری ته چیزی دوی همون فکر نکای چې دا ودرګه چنست ادم دغه نه پات امغه صندوق کا صندوق نه چی صندوق مخه تا چی
محمد داوود خل خلکو نه شکایت کوي چې کثافات بی ځای چوي خو ډیرو کسانو به دا هم ویل چې په دې ورسته څو میاشتو کې د کابل پاره خوا کې کثافات بیخي انبار شوی دي موږ د خلکو خبرې د کابل ښاروالۍ د تنظیف د ریاست لمرستیال محمد رفی سیدی سر شریک کړي هغه ځینې ستونزې دوي چې د دوی د کار مخه نیولې
کابل خار کې اووازی دي چې زیات کثافات دي او خزل دي دا سره منو دلیل هم دا دی چې دوه میاشتې مخکې لختر اسکه تیل نه درلودله یو تعداد خزل په کابل خار کې ذخیره شوی پس لغیس ک یو له سورځې مشکلات دي امنیتی و ولسمشر د ترکمنستان راغلی و کابل ته پس لغینه د شهید اونۍ و د شهید اونۍ سک ورسته د سول د شهید ربانی دغه د کلیزه و ورسته لغینه دوه کانفرنس د بین المللي په کابل خار کې و دا ټول مشکلات امنیتی منګه وښ ټول لارې بندې وي منګه ونه شو کولای په نظر په مشکلات دغه امنیتی ده چې منګه تقریبا شپږ په تزره ټونه یا شپږ په تزره متر مکعبه کثافات ذخیره شو دوه ورځې نور هم چې د مشکلات امنیتی و 2000 ټونه دا هم په وری اضافه شو همزمو زور روسي اختر راغی لوی اختر چې په لوی اختر کې 2 میلیون او 1500 زره حلال مال خلکو قربانی ک د دې کثافات دغه شش ته اضافه پات کېدله نو تاسو وینئ چې په ډیر اوجم
د تنظیف د ریاست مرستیال لا مخالکو هم شکایت کوي وای ویلو کې د دې لپاره خبري اچولي چې کراچۍ او بایسکل ورباندې تیر کړي ځینې نورو بیا ویلې کثافات ډکی کړي چې بیا بیرته خپل دوی ته ستونزې جوړوي
دوی د لاسګاډو په خاطر باندې خاورې اچي په ویالو کې چې ویالې باندې چې لاسګاډه پیتیر کې بس کې پیتیر کې د موټرو په خاطر باندې پلچک جوړي حتی دا چې لاس مترغې خو ته دوه کور له دروازې څخه مخ کې پلچک شته دی خدای دې خپل د کور د سہولت په خاطر باندې کور مخ کې پلچک جوړي خاورې تیګه دبرې هر شی اچي چې د دوه ګاډي او لاسګاډي او بس کې نه تیر شي دا مشکلات پیدا کیږي چې ویالې باندې شي او برادګي
بل مشکل دی اساسي د کابل د ښار دا دی چې حالت د بارانو کې کانالیزیشن نه لري کوم ښار چې کانالیزیشنونه لري لکه یو انسان چې زړهونه لري خلکو خود سره کورونه جوړ کړی دي اکثره سره کونه تاسو وینئ چې جوړ کړی دي په سطح د معیاري او حتی بین المللي باندې د دو کورونه چټ دي مونږ خنوش کړو چې د دو د کور په سیستم باندې مونږه سره کونه جوړ کوم سرک په مغه سیستم د ستاندرد جوړ شوی دا سرک جګر غلای کور چټ پاتې شوی دا ویاله جګر غلای د دو کورونه چټ دي کله چې باران کیږي او بز یتیږي په مغه ویالو کې چې دي د دو کورو ته ورځي په مغه باران کې کور په کور باندې شخص ګرځیدلم رهبری د شاروالی ګرځیدلم ټانکرونه لروش دا ټانکر دی وبو په خاطر نه دی دا د فاضله په خاطر دی سپټیک د چاګان په خاطر دی تشنابو په خاطر دی د دو په چوپړ کې مرکړی و چې د دو د کور مخ کې په سړکو کې په چارایګانو کې سلورلارو کې چې وبو سره د ټوله شوی په همدغه امکانات سره لګزره مشکلات مونږ حل کړو
په خبرونه کې یو شمېر کسانو دا هم ویل چې د کثافاتو د اچولو لپاره کثافات دانی کم دي ځکه خلک بیکاره شین په لارو او کوڅو کې اچوي موږ د موضوع هم له سیدی سره یاد کړه
دا منو نه تنها چې دا کم دي څو چند یا څو سو نور لندیس کا زیاتره باید چې موږ نور هم راوړو د دوه چوپړ کې د دوه خدمت کې کیدو ولی هم دغه چې خول شو دي ز یو ګل لرم چې د خاریانو دا واخیستلې ما ټیکړې د جمی دي بخارګان په خاطر باندې منقلونه ته جوړ کړم موږ ولې د لکوروس کا کباډ کې چې خلک د وسپنی خرڅي خرڅې کړې اته نور امسام کو ته لاړه بعضی ځایو کې ته متادین متاسفانه شکابل خار کې جاتی دوی راځي سره ګوري یا ټایرونه یې باسي خرابې خرڅوي اته حتی من ولیدل چې چا وړي و دا کسفدانی وړي و دا خو ډیر ښه منظم صندوق غونتدی سرپوښ هم لري په کور کې وړه پکې چولی و خط خبره ده نفر ورغی پولیس وسره و د منګ ته امر د تنظیف ته مغه صاحب نوم ناخلم په دغه نږدې مرکزی نه یو کې و او کور ته چکل ورغله هغه وړه پکې چولی و د خپل کالی اخلي چې مغه کې اچوي بکس یا صندوق د بکس ته جوړوي
درنو دوستانو دلارو او کوڅو دی پاک ساتل لپاره یو لاره دی خلکو عامه په هوای د کثافاتو دی ځان پاک له هم کېدل شي د خروالي مسول کسان لټول رسنوي غوړي چې داسې ډیر خبره کړی چې پغه کې د ټول خلکو ګټوي لکه د پاکي او نظافت د ارزښت په اړه باید ډیر څه وړاندې شي خو له بعد مرغه داسې نه کیږي
زه ډیر تاسف کوم مبتزله سیریالونه فرهنګ د ښار د وسیدنې اعلان وکي بې ځای سیاسي بحثونه کوي دغه خاطر راځي د ښار د وسیدنې چې دوه څه کړي دي څه غواړي چای کوي خلک باید څه وکړي دغه بحثونه سره وکړي تر څو د خپل کور څخه د غوي دغه فرهنګ د ښار د وسیدنې زده کړي او بیرون ته اساسات ټول جامع پورې دا صراحت وکړي
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
وا ګوړی دونکو سلام له مظاهرو سره څنګه یای مظاهری کول خو کلتور دی خو چې اهداف هم مهم غټ او د هیواد او هیوادوالو د ترقی او آرامۍ لپاره وي نه چې غټه پټه مظاهره په خپلو وړو اهدافو وړه پړه کی موږ چې هر څه مسخره کړل د اعتراض لارې او وسایل باید مسخره نکو چې بیا به ټول عمر خوارو زار ګرځو لکه دا اوس چې یو د خپرونې په پیل کې مو د تشنابونو د چارو له رئیس صاحب سره مرکه درته کړې ده تر څو پوه شئ چې زیاتره چارواکي په څه ډول خپل خپلوان مقرروي او مقرر شوي څومره زده کړه او تجربه لري
کوملمړی ځان راو پیژنې نو خوشاله بشو
ولینا نوم می دلبار پالتو ده او د تشنابونو د چارو لوی رئیس یم
د تشنابونو د چارو لوی رئیس
او زه چې کله بهر د چکر لپاره راغلم نو او خامی وزیر شو یو او ماتم کلک شو چې پاتشم او د هیوادوالو خدمت وکم خو ما ورته ویل چې سیده لیکن ریاست په ټیټ پوست کې کار نشم کولای ځکه بیا د خدمت مصدر نشم ګرځیدلای
نو بیا مو اخی رئیس مقرر کړی
هو په وزارت کې خو خالی بس نه پاتې نو مجبور شو چې د نوې ریاست د جوړېدو امر واخلي او کله چې امر اخیست نو له ما سره مشوره وکړه چې په کوم فیلډ کې د کار تجربه لري چې په هغه فیلډ کې د کوم ریاست امر واخلم
نو تابع څه ورته وویل
نو ما ورته وویل چې د تشنابونو د چارو په برخه کې ښه کاري تجربه لرم ځکه دا څو کاله مې په بهر کې په همدغه فیلډ کې یعنی د تشنابونو په برخه کې کار کړی دی آخر د تشنابونو چارو کې د لوی ریاست د جوړېدو امر واخیست او زه یې د لوی رئیس پیس مقرر کړم
تا په بهر کې تشنابونو او د تشنابونو د چارو په برخه کې زده کړې هم کړې وې او کنه
نه یوازې عملي تجربه مې درلوده
ډېر ښه د تشنابونو د چارو لوی رئیس صاحب تر اوسه مو کوم کوم کارونه کړي دي او څه لاسته راوړنې لرئ
ډېر خوشحاله یم چې د تشنابونو په برخه کې مو ډېر پرمختګ کړی دی او اوس هم په ښار کې ډېر زیات تشنابونه لرو تشناب چې د هر وګړي طبیعي ضرورت او حق دی نو باید ډېر کار ورته وشي او ما په دې برخه کې ډېر کار کړی او کوم یې ځکه زه له تشناب سره ډېره زیاته مینه لرم او یوه شیبه هم له تشناب پرته نشم اوسېدلی او زه باور لرم چې تشناب د هیواد په پرمختګ کې ډیر مهم رول ادا کولای شي
مثلا څه ډول
ګوره بیبي تشناب هم اقتصادي بنیاد لري او هم روغتیایی هم رواني بنیاد لري او هم علمی زکه تشناب تطلون که کسان پر دیر خوشحالی سره ده تشناب فیس ورکوی او دغه فیس ده موگ گونده هواد که چه زیادتر خلک روانی ناروغان دی دیر زیادتر لاسه کیگی زکه تشویش انسانان تر روغ و دیر تشناب تزی او ده موگ خلک خو طول تشویشی دی
بل؟
بلی روانی گتا ده یعنی کله چه سړی تشناب تلار شی آرامتیا مومی او دغه آرامتیا سړی تا روانی آرامتیا هم پیدا کوی همدارنګه علمی اخ هم د پام وړ دی ځکه هر څوک چې تشناب کوي د تشناب پر وخت ډیر ښه فکر کولی شي او ډیر هیر شوي مسایل ورپه یادولی شي چې همدغه کار د علمي پراختیا سبب کیږي
نو دا خو یې رښتیا هم ډیرې ګټې شوې
هو ټول هغه هیوادونه چې تشناب ته اهمیت ورکوي ورباندې ګران دي او توجه ورته کوي ټول پرمختللي دي اروپا، امریکا، استرالیا او نور هیوادونه د تشناب له برکته پرمختللي دي چې اثر یې ان په وروسته پاتې هیوادونو هم پرېوتی دی
په څه ډول؟
نه ګورې چې د وروسته پاتې هیوادونو بېکاره کسان د پرمختللي هیوادونو په تشنابونو کې کار کوي دغو میلیونونو فقیرو خلکو ته هم د تشناب له برکته کار پیدا شوی دی پخوانیو خلکو به ویل چې دنیا د غوایي په ښکر ولاړه ده خو زه وایم چې نه دنیا د تشناب په کمود ولاړه ده
فیسبوک هم عجیب ځای دی او عجیبه عجیبه بلاوې پکې پیدا کیږي آن هغه د نکلونو پریان او دیوان هم پکې شته د همدغسې یوې پری او دیوله کیسې مو خبرو لکه څنګه داسې هر وخت په فکرونو او چورتونو کې ډوب یې منشوی خو به نه یې
څه مې کوې چې په زخمونو مې مالګې دوړوې
مالګې نه پې دوړوم غواړم پټۍ پې کېدم حال ووایا
چې رښتیا درته ووایم نو د تا خبره صحیح ده منشوی یم
په چا
په یوې ښاپېرۍ د کوی قاف په ښاپېرۍ
دا د کوی قاف ښاپېرۍ د چا لور ده د کوم ځای ده چې داسې یې په ځان پسې لیونی کړی
نوم یې ډیوه ده او ځای لا نه دی راته معلوم شوی وای چې خپل ادرس به هم درکم
چیرته دې لیدلې ده
په فیسبوک کې مې ملګرې ده سم ورپسې لیونی یم نه پوهېږم څه وکم اوس
والکه د فیسبوک خبرې ټولې رښتیا نه وي هسې ځان مه پېژوبلوه
پوهېږم خو تا دروغ نه ده دا یو کال راهیسې مې ملګرې ده او وخت په وخت خپل مختلف عکسونه راسره شریکوي یو یې له بله ښایسته دی
نو څه وایي چې واده شوې که نه
نه نه ده واده شوې وایي چې یو ویشکلنه یمه
څه ووایم نو د فیسبوک جونې خو له اتلس نولس کلو څخه غټې نه وي دا به رښتیا وایي البته
هو که نه د ما هم په همدې خبره باور راغی کنه له ما سره خو دوه درې سره نجونې ملګرې دي یوه یې هم له شلو کلو نه غټه نه ده
د فیسبوک جونې نه غټېږي همیشه په هماغې عمر کې پاتې وي یعنې اتلس یا نولس کلنې شل کلنې هم ډېرې کمې پیدا کیږي
هلکان هم له پنځه ویشتو کلو نه غټېږي
د فیسبوک هم عجیبه دنیا ده
ښه نو اوس څنګه وکم
نه پوهېږم خو که د ما منې نو لاس دې واخله په فیسبوکي نجونو باور مه کوه هسې نه چې د لمسیانو نیا وخېږي
نه نه دا د هغو نجونو څخه نه ده دا یو کال یې تعقیبوم کومه غلطي مې تر اوسه پکې نه ده پیدا کړې
سمه ده چې ته دومره باور پرې لرې نو بیا به ورپسې وګرځو پیدا به یې کړو خامخا پیدا کیږي
په څه ډول به پیدا کړو
ته یې ماته پروفایل راوښیه زه به مې له ملګرو نه پوښتنه وکړم که چا ته یې په هکله معلومات وو راته وبه یې وایي
ښه که دې راته پیدا کړه نو ښه غټه شدیني درکوم
واده ده
ښه کلکه
سمه ده اوس حاضره د خدای په امان بیا به اړیکه سره نیسو
زه په مخه دې ښه
هلکه کار دې وشو او ډیوه مې پیدا کړه خو پام دې وي چې دا پوه نه کي چې بیا ځان را څخه پټ نه کي
رښتیا وایې
او
چیرته ده همداسې ده لکه زه یې چې په اړه فکر کوم
دا به له ورتګه وروسته معلومه شي خو پیدا کړې مې ده
چیرته اوسیږي؟
د اوسیدو ځای نه دی راته معلوم، خو هغه دفتر مې پیدا کړی چیرته چې کار کوي.
لکه چې زیره دې وګټه.
بس ځان تیاروه چې ورشو.
څوک به ورشو؟
سبا په 9 بجو.
اوف، چې تر سبا 9 بجو پورې به دا وخت څنګه تیریږي؟ مړ به شم که نه؟
حوصله وکوه هلکه، دومره توده یې مه خوره چې خوله به دې وسوځي.
ته څه خبر یې چې د ما په زړه څه تیریږي؟
اوس ځم چې کار لرم، سبا 9 بجې به په لویه څلور لارې کې سره یو ځای شو.
سمه ده، بیخي صحیح ده.
ډیره زیاته مننه چې زحمت مو را سره وویست.
ایله کوم، څه زحمت مې ایستلی دی؟
رانغله؟
راځي، همدا اوس ووتله. هغه ده راغله، خو پام مو وي چې ځان ورونه پیژنې، چې بیا به له ما نه خفه وي.
ښه، په سترګو.
سلام، پخیر راغلی.
وعلیکم سلام، خیر ویسی؟
پریسا، دوی زما دوستان دي.
اوهو، زاډی و څنګه پریسا شو؟
په لیدو مو خوښه شوم.
مننه.
نشی کېده، او کوي هم نو احتمالي مور ده.
وروره، ته په څه جرت کې تللی؟
هېڅ، تاسو ته مې غوږ نیولی دی.
پریسا، نن یې په فیسبوک کې بل عکس شیر کړی و، ډېر ښکلی و.
رښتیا؟
هو،
د ورځن د پاچا لور ده، ښکلی به هم نه وي. دا یې د البوم وروستی عکس و.
تر اوسه خو ډیواوې له دې وروسته به څه کوې؟
له دې وروسته مې د یوې بلې شهزادګۍ د عکسونو البوم پیدا کړی. نوم به مې ورته بدل کړم او له هماغه البومه به یو یو عکس ورته شیر کوم. پرېږده چې ځوانان ورته خوشحاله وي.
والکه، وا دې اورېدل، ادرس یې ډېر لرې درکوي، ورځه ورپسې اردن ته.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، نقیب الله لاروی، مسکا احساس، سپوږمۍ او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
جانان جانان وطنا افغان وطنا، ما جانان جانان وطنا افغان وطنا، ستاد وجو دور نا ساب دخمن پورشا، ستاد وجو دور نا ساب دخمن پورشا، ما جانان جانان وطنا افغان وطنا، ما جانان جانان وطنا افغان وطنا، ستاد وجو دور نا ساب دخمن وجو دور نا اب دکھ پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا، گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا، ساتھ وجو دور نا اب دخمن پورشا، ساتھ وجو دور نا اب دخمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، نسلونا گلالی نسلونا لوی پا باردو کشل دتر تاو مینه دو وفا رنگونا توی پا باردو کشل دهر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دهر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجو دورونا ستاب دخمن پورشا ستاد وجو دورونا ستاب دخمن پورشا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا